غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د کوټې شورا د هلمند ولایت نه د انتقال کړي. د ملي امنیت کارکوونکو په کندهار کې د ملي پوز او سرحدي پولیسو له لیکو څخه څلور تنه نیولي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید باجوا د پوز نوی لوی درستیز وټاکه او د سوریې حکومت ویلي چې د ادلب ښار مکمله کنټرول یې په لاس کې اخیستی. خبرونو تفصیل. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټې شورا دغه ولایت ته نه ده انتقال شوي، خو هغه تاییدوي چې د شورا په کوټه کې د لوی سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال شوي ده. حیات الله حیات وویل استخباراتي مامورین په دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې د کوټې شورا له خپل اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال شوي ده. ښاغلی حیات په لشکرګاه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې شش کال په دې ولایت کې د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د لویو بریدونو یو هدف همدا و چې نړیوالو ته وښیي چې د کوټې شورا د افغانستان خاورې ته انتقال شوې ده. تېره ورځ د وسلوالو طالبانو یو وین زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټې شورا د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت ته لېږدول شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم د طالبانو دا ادارت کړي او هغه د دغې ډلې یو تبلیغاتي هڅه بللې. د ملي امنیت کارکوونکو په کندهار کې د ملي پوز او سرحدي پولیسو له لیکو څخه هغه څلور تنه نیولي چې غلچکي بریدونه ترسره کول. د کندهار والی مطبوعاتي دفتر امریکا ژغت وویل چې له نیول شوو کسانو څخه دوه تنه د 215 اتل کیلو اردو د یوې ټولې سرتري وې او دوه تنه نور هم په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو له یوې ټولې کې دنده درلوده. دغه راز د دوی دوه نور ملګري هم په دولت کې کومه درنه چې نه درله هغه هم نیول شوي دي. منبع زیاته کړي چې دغه کسانو په ښکاره د افغان سرتیرو په لیکو کې ځانونه سو کړي وو او خو په حقیقت کې د وسلوالو طالبانو د غلچکیو بریدونو ډله وه چې په کندهار ښار کې دولتي کارکوونکي، قومي مشران او نظامي سرتیري په نشه کول. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید باجوا د پوز نوی لوی درستیز وټاکه. جنرال باجوا به د جنرال رایل شریف پر ځای د پاکستان د پوز لوی درستیز شي چې د کار موده د همدې میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. د سوریې حکومت ویلي چې له درنې جګړې وروسته د سوریې پوځ چې د روسیې ملاتړ ورسره دی د ادلب ښار مکمله کنټرول یې په لاس کې اخیستی دی. او د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسه ملکي کسان وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان د هوتس د قوم دي چې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ناندې د قوم ملیشې د غوژون تر شا لاس لري. په تیرو یو کال کې د کانګو د شمال کیو په ایالت کې دا څلورم ځل دی چې د دوو قومونو ترمنځ نښتې کیږي. د امریکا یوې مشهورې ورځپاڼې خبر ورکړ دی چې د کالیفورنیا ایالت په درو جماعتونو کې د درو جماعتونو ته د ګواښونو ډک لیکونه استول شوي دي. په دغه لیکونو کې ویل شوي دي چې په ښار کې نوی حاکم ډونالډ ټرمپ راغلی. په لیکونو کې د چې په لاس لیکل شوي دي تهدید شوي چې منتخب جمهور رئیس به تاسو سره داسې چلند وکړي لکه هیټلر چې د یهودانو سره کړی وو. د لاس انجلس ټایم ورځپاڼې زیاتوي چې د امریکا د اسلامي اړیکو د شورا چارواکو نه دا غوښتنه کړې ده چې جماعتونو د خوندیتوب لپاره دې پولیس ډیر کړي. دغه د تعدید نه ډک لیکونه تېره اونۍ د لانګ بیچ اسلامي مرکز، کلیر منت اسلامي مرکز او د ایورا گرین اسلامي مرکزونو ته اچول شوي وو. د قطر د بارنیو چار وزارت وایي ک متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې د یاغانو سره د امریکا مرستې بندې کړې نو خودی به خپلې مرستې جاری وساتي. د بارنیو چار وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په یو مرکه کې ویلي چې یاغانو ته په دې خاطر توغندۍ ورکوي چې د سوریې او روسیې د جنګي الوتکو نه ځانونه پرې وساتي. ښاغلی سانی ویلي دي چې یاغانو ته د الوتکو ضد د توغندیو د ورکولو پریکړه یوازې قطر نه بلکې ټول هغه هیوادونه باید وکړي چې د یاغانو ملاتړ کوي. د اسرائیلي پوځي چارواکي وایي چې الوتکو یې په سوریې کې دننه د داعش پر هغې یو ګاډي باندې بمبار کړی او ختمه کړي چې ماشینګن پکښې ښودل شوی وو. دا برید د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته وسو چې د ګولان د غرونو په لوړو کې د اسرائیلو پر یو پوځي ګزمې برید وسو. اسرائیل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش څلور مشکوک جګړه ماران وژلي دي. ترنو وردون کو تاسو ته خبرونه د امریکا ژغ د واشنگتن سټوډیو څخه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت ټاکل شوی چې د پګواش نړیواله مؤسسه دوه ورځې وروسته په اسلام آباد کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان استازي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګړو اړیکو د ښه کېدو پر سر خبرې کوي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د پګواش نړیواله مؤسسه د نومبر میاشتې په 22مه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته ښه کېدو په هدف د یوې غونډې کوربه توب کوي. په دې غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او ځانګړی استازی حضرت عمر زخیلوال او د ولسمشر غنی سلاکار فاروق وردګ او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت اوسنی مامور د دواړو هیوادونو د پلاوي په ترکیب کې شامل دي. په دې غونډه کې دغه راز د دواړو هیوادونو پخوانی چارواکي هم ګډون لري. په افغانستان کې د پګواش نړیواله مؤسسې مسؤل خلیل الله صافی امریکا غږ ته وویل
زماتان باندې چې پګواش د 1955 کال نه چې تاسیس شوی ده د نړۍ په مختلفو قضایو کې دخیل ده او اوږده تجربه لري. دوی د کشمیر په قضیه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ منګرتوب کړی دی او تر اوسه هم دا ادامه لري. د فلسطین په موضوع کې او نور تجربه لري. په بالکان په سوریه کې د ایران د اتومي سلاح په موضوع کې د امریکا او د شوروي دغه وخت ترمنځ کله چې د اداره تاسو شو 1950 کال کې د اتومي سلاح په تخصیص باندې دوی کار کوي. په 1950 کال کې د نوبس نړیواله جایزه اخیستې. فکر کوم چې دا به مثبت تاثیر ولري هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه والي او هم د افغانستان د سولې په پروسه.
لا دې مخکې هم د پګواش مؤسسې د افغانستان د سولې په تړاو په قطر او یو شمیر نورو هیوادونو کې د غونډو کوربتوب کړی، خو دا ځل د سولې مسله د اسلام آباد د غونډې په اجنډا کې شامل نه ده او له وسلوالو طالبانو څخه هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده شوې. لا دې غونډې څخه د افغانستان حکومت څه تمې لري؟ دا دې پښتنې په ځواب کې د ولسمشر غنی سلاکار یونس هوتک امریکا غږ ته وویل
حکومت وینام دا د کله چې مدني فعالان زی او د صلح د شورا هم په جریان کې ده. هر هغه څوک چې مدني فعالان دي بیرته د افغانستان تبه دي، نو من کولای شو چې دوی منځګړی توب کوي. حکومت به د دغو فعالینو چې هغه د ملک په ګټه د ملت په ګټه او د منګه جګړه ختمه شي صلح ته راشو دولت به دې پښتوانه وکړي.
خود چارو یو شمیر هغه کارپوهان چې له دې مخکې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی وای، دا غونډه د پاکستان د حکومت او د هغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړیږي او په کې د پګواش لغړو څخه هم د ګډون بل نشوي. دا د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې څو ځلې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی امریکا غته ویل
دي کې ګندې پګواش د تیرو غونډو ګډونوال ملګری هغه وربلل شي او دا چې د سولې باس په دې غونډه کې نه کېږي. له دې امله ګڼو کسانو په دې غونډه کې د ګډون څخه په شوی دی. نو فکر دا موجود ده چې د پګواش په کوربتوب پر اتی کې د شي د سیمه کمبل هیواد کې د افغاني سولې په اړه باندې باس او کانفرنس وکړي.
پاکستان هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ښې کړي. د همدې هدف لپاره تیرونی د پاکستان د پارلمان او مدني ټولنې د استازو یو ګډ هیات افغانستان ته راغلی و او د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د پارلمان یو شمیر غړو سره لیدنه وکړه. عبدالله عبدالله له پاکستاني هیات سره د لیدنې پر مهال وویل داسې لیدنې او کتنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د هالند هاګ په ښار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخ ده. څه موده وړاندې یو شمیر افریقایي هیوادونو په دې محکمې کې خپل غړیتوب لغوه کړ او روسیې هم د همدې اونۍ په سر کې د محکمې غړیتوب پرېښود. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول په خپل رپورت کې وایي د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې راتلونکي ته کتنې باندې رپورت برابر کړی دی چې تفصیلي عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودی، جنوبي افریقا او ګامبیا ویل دي چې د همدې کال تر پای به د جنایي جرمونو په نړیواله محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نخښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې